عباس قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. دا خبرونه به له 8 بجو نه تر 9 بجو پورې دوام لري. په دې خبرونه کې په کابل کې د بیګانې چاودنې تازه حال درکوو. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو کار پرېښی دی. دا رپورټ هم لرو. نور مسایل هم څېړو خو پیل له خبرونو کوو. کابل امنیه کمانډان وایي چې د کابل ښار کې د جمعې د ورځې د سهار وختي چاودنې له امله 8 تنه وژل شوي دي او 120 نور ټپیان دي. د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو کار پرېښی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني امنیتي چارواکي وایي وی بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسله وژلې. بشپړ خبرونه واوري. کابل امنیه کمانډان وایي د کابل ښار کې د تیر شپې 14 لک تر لږه 8 تنه وژلي او 120 نور ټپیان کړي دي. عبدالرحمن رحیمی نن سهار ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا 14 د یو موټر بم له کابل وا چې د کابل په سیاسنګ سیمه کې یو پوځي اډې ته نږدې شوې ده. خو د په وینا ټول قربانیانې د سیمې ملکیان دي. هېدي شاهدان وایي 14 ډیر درنه وو. د پیخي سیمې څخه تر لږ ځایونو پورې د کورونو هندارې ماتې کړي دي. په دې موضوع وروسته رپورت لرو. د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات په ترڅ کې د قطر د دفتر د دوه نورو مشرانو د کار د پریښودو رپورټونه ورکړل شوي. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خبر کړی د دوی پخواني ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتر استعفا وکړي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورای او شمېر مشرانو مخالفت وکړ. د قطر د دفتر مشر طيب غاد دوشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافات العمله کارت دوام نه ورکي. چارواکي په فاریاب کې د 140 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د تسلیمې خبر ورکي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استاذي نخيب الله فائق ازادي رډيو ته ویل په لسکونو کسان په المار ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره یوځای شوې ده. نخيب الله فائق په وینا د چهارشنبه په ورځ یو بل 140 کسیزه ډله د پیر محمد کمانډان په مشرۍ په پښتون کوټ ولسوالۍ کې هم حکومتي لورې ته اوښتي ده. دا ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. د ترکمن غاز د کمپنۍ یو مسول چې نه غوښتل نومي واخیستل شي فرانسوي خبري اژانس ته تیر ورځ وویل چې د کنسرسیوم د مشري د اعلان معنا دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ وسنی شي کولای په دې پروژه کې برخه واخلي. یوې پاکستاني سرچینې فرانسوي خبري اژانس ویلي چې ترکمنستان غواړي د ټاپي پروژه زر تر سره پیل شي ځکه چې د ایران له ټومي تړون راوروسته اشخابات د اندېښنه لري چې د ایران غاز د جنوبي اسیا بازار ونه نیسي. د ټاپي د پروژې لګښت شاوخوا $10 میلیارد اټکل شوی دی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز انتقالوي. که چیرته دا پروژه پیل شي هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت لارې ترلاسه کړي. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي وی بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې 13 ورځ لږ تر لږه 15 وسله وشل. دا برید د شمالي وزیرستان د داخل په سیمه کې شوی چې د افغانستان پولیس ته نږدې پراته ده. شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک د اسلامي ډلې او د طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د 13 ورځې د ځان وژن کې برید مسولیت پر غاړه اخیستې. د 14 په یو جمعات کې وشو چې د امنیتي ځواکونو غړو په کې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې د داعش په ټولنیزو ویبپاڼو کې خپور شوی په کې ویل شوی چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یو پوځي مرکز ته لاره کړې وه. داعش دانه دی ویل چې دوی په جمعات کې 14 کړې. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. دغه 14 هغه وخت وشو چې لمونځ کوونکي د جماعت منځ ته راغونډیدل. د دولتي رسنوي د لومړنۍ ریپورټونو مخې په دې پیښه کې 10 تنه وژل شوي خو وروسته د سعودي کورنۍ چارو وزارت څرګند کړ چې 15 تنه وژل شوي دي. او روسي روبل د روان میلادي کال لپاره وروسته تل برل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی. تیر ورځ یو یورو په 1 روبل او یو ډالر 3.4 روبل تبادله شو. د روبل د ارزښت چټل د روسي له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیې د کمیدو او د لویدیز لوري پر دغه هیواد د اوکراین د لانجې لپاره د لګیدلو بندیزونو له کبله خراب شوی. روبل تیر کال خپل نږدې نمایي ارزښت له لاسه ورکړ خو روان کال د انرژي د بیې له زیاتېدو سره بیرته د روبل ارزښت لږ لوړ شو. روسي چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به اقتصاد شاوخوا 2 اشاریه اته فیصده متاثره شي. خو د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د لویدیز د اقتصادي بندیزونو له دوام سره به د روسیې کورنۍ خالص عواید د څو کلونو په ترڅ کې 9% کې راکم شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمګ وی پانه کیا موګوري sadiradio.com مو دا وی پانه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د کابل امنیې قمندان وایي په کابل کې د تېرې شپې په 14 کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 120 نور ټپیان شوي. دا 14 په وروستیو کلونو کې په کابل ښار کې تر ټولو ستره 14 بلل شوي. د کندهار پر څلورم امنیتي حوزه اووم ماموریت د وسلوالو جګړه د 5 حمله کوونکو په وژل کېدو پرون مازګر پای ته رسیدلې. دا افغانستان امنیتی ارګانونو په افغانستان کې د غوڅ ماموریت د ځواکونو د قمندان روسي هغه سرګندونه رد کړي چې وای هر میاشت افغان امنیتی ځواکونو لکو څخه د 4000 کسانو په شاوخوا کې اوس. افغان طالبانو ترمنځ اختلافات په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه مشرانو کار پرې خېده. په دې اړه به مو وري کې وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورتونه هم لرو. په شمالي وزیرستان کې مو د بی پلوټ الوتکو لبرید او د پاکستان د پوز د یوې هلیکوپټرې د نسکوریدو ل پیښې خبرو. یو کله او زرغغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم ل یادم ما باسي. دوستانو تیر مخم و بخې تیر شپه په کابل ښار کې ودرنه 14 شوه. دا 14 د سیاسنګ په سیمه کې وی پوزي اډې ته نګدي شوه. دا 14 په کابل کې په ورستیو کې تر ټولو درنه او لوی 14 بلل کیږي. د کابل د امنیې کمانډانۍ لک تر لګه د 2 کسانو د وژل کیدو او 120 د ټپي کیدو خبره تایید کړې ده. په دې اړه مې په تیر خبرونه کې د ازادي رادیو له خبريال نسیم شفق نه د جزئیات وپوښتل.
تیر شپه شاوخوا یو بجه د کابل ښار اتمی امنیتی حوزې پورې اړوند د سیاسنګ په سیمه کې ډېر یو درنه او زوروره 14 وسوه. د کابل امنیتی مسؤلین وایي چې دا 14 د یو لارۍ موټر په واسطه چې په لارۍ موټر کې زخت ډېر 14 کې مواد ځای پر ځای شوی شوې ده. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته څو دقیقې مخکې وویل چې په دغه پیښه کې 8 تنه چې ټول ملکیان دی وزل سوی دي او 120 نور چې د په خبره ټول ملکیان دي او ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دا ټپیان سوی دي. 14 دومره زورور و چې نږدې ټول کابل ښار ولړځو او اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند کوم چې د کارتنو سیمې دي د شاشهید سیمه ده او دغه نږدې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی ټولې ښیښې ماتې سوي دي او تر 2-3 کیلومتره پورې د 14 د دروازې او کړکۍ ټولې ماتې سوي هم دي. نو دا 14 ځینې خلک وایي چې په کابل کې د درنښت له درکه د 14 تر اوسه پورې او د کابل امنیه قمندان هم تاییدوي چې دا د لارۍ موټر په واسطه شوی ده.
شفق صاحب تر اوسه پورې داسې نه معلومیږي د 14 هدف په منطقه کې څه او دغلته د وسلوالو کوم کاروان تیری د کوم پوځي مرکز دغه ساحه کې نږدې دی. یعنی دقیق هدف د 14 څه څرګندېږي چې په څه شي باندې به دا 14 شوي؟
هدف خو یې دلته په دغه سیمه کې د دفاع وزارت د کشف ریاست ده چې هلته ډېر شدید تدابیر هم امنیتي هم استدي. د کابل امنیه قمندان وایي چې دغه ریاست ته خپل ودانۍ ته دیوالونو ته زیان رسیدلی. دیوال رنګ سوی ولې دی وایي چې په دې کې شاته تلفات نه دی اوښتي نه د ملي اردو ځواکونو ته. نو هدف هم دغه د کشف ریاست وو ولې شاوخوا ته کورونه دي دوکانونه دي او دلته د سیمه ده چې تر ډېره ساختماني مواد پلورل کیږي او د شپې چې کوم لارې راځي ساختماني مواد راوړي د ورځې اجازه نه ورکول کیږي هغه دغه سیمه کې د شپې تخلیه کیږي. امنیه قمندان هم وایي چې په دغه سیمه کې په ټاپیان او په ژلشو کې یو شمېر هغه کاریګر شامل دي چې دوی ساختماني مواد لکه سمټ د سمټو بوجۍ له موټرو کټه کولې. نو هدف یې د کشف د دفاع وزارت د کشف ریاست تر اوسه چا مخامخ له ازادي راډیو سره مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې په خوا دغه ډول شاودنو مسؤلیت تر ډېره طالبانو منلی دی.
برخه د کابل امنیه قمندان له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا د موټر بم په وسیله شوې 14 د چي د کابل په سیاسنګ سیمه کې یوې پوسی اډې ته نږدې شوې. په دې اړه زموږ همکار صفی الله ستانګزی د کابل د امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه کړې ده. مرکه ورو
د څه ځات د کابل ښکار خو مونږ رنګستیل یا د کابل شنه ساحه لرو په هغه کې مونږ د غټ موټر نه پرېږدو او که یې پرېږدوم په زمانتو په هر څه نو او دا مسیر دومره مهمه مسیر هم نه و. مونږ ته دې بدبختانو په دغه عمل سره فقط د خلکو دښمني یې وکړه، خونریزی یې په کار واسه، هر څه هدف دې جوړ کړي دې نه بل څه هدف نه جوړېږي، ځکه د خلکو دوکانونه وران شوي، د خلکو کورونه وران شوي دي. او په مغه دقه کې زه د ښار مې کنټرولاوه، د پل محمود خان او د ورزشي ستیډیم تر منځه وم، چې د هغه ګوڅه ورورسېدم په مغه دقه یعنی بدون له زیا وخته اطفایه هم را وغوښته، چې دا د مونې وه زخمیان تخلیه کړ.
یعنی دغه یو موټر بم مو چې په یو غټ موټر کې و ستاسو په نظر باندې، او څومره جمان څومره زخمیان دي په دغه پیښه کې او څوک؟
ما درته ویل چې یو سل او اووه اتویس نفر زخمیان دي، چې په دې زخمیانو کې داسې زخمیان هم شته چې اولیه کومکونه شوي بنده شوي بېرته رخصت شو په مغه ساعت، او اته تنه وژل شوي دي په دې پیښه کې. په ټپیانو کې ماشومان ښځې سپین ګیري ځوانان، یعنی ټول هغه خلک دي چې د ملت خلک دي، یا دوکاندار ده یا یې کور هلته ده. اصلا دغه عمل فقط دومره ویلی سو چې دا عمل وحشانه عمل و او فقط د خلکو وزل بل څه هدف نه لاره.
جنرال صاحب، دغه پیښه دقیقا یو پوځي مرکز ته نږدې ویل کېږي چې شوې ده، که څنګه؟
هغه خوا د نقلي سیاسنګ کې یوه قطعه ده، پوځي مرکز ته خو یوه قطعه ده، هغې ته خو هېڅ تاوان نه ده رسولی، صرف د احاطې دیوال یې چپه سوی چې د سرک انفجار کړی دا موټر، ټول دې خوا ته کورونه او مارکیټونه یې وران کړي دي.
په شفاخانو کې څه حال دی؟ آیا مریضانو ته رسیدګي کېدی شي که څنګه؟ او
بله، یو تعداد ولیه کومکونه وسول، هغه بېرته رخصت شول، یو تعداد په شفاخانو کې بستر شول. زه مننه کوم له ډاکټر صاحبانو نه، په ټولو شفاخانو زه وګرځېدم، مکمل ارزیابي م وکړله، واقعا ډاکټر صاحبان کوم څه نوکري والان و نور یې را وغوښتل، ډېر ښه تداوی ورته شروع کړه.
دوستانو، د کابل د امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی و چې په دې ښار کې د تیر شپې د چاودنې په اړه څرګندونې کولې، د وویل چې په دې چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یو سلو ویشت نور ټپیان دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا کندهار پر څلورم امنیتي حوزه او ماموریت د وسلوالو جګړه د پنځو حمله کوونکو په وشل کې دوه پای تر استلې چارواکي وای، دغه دواړو حملو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
کندهار د امنیه کومندانی د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته دوه بجې لومړی دوه حمله کوونکو د څلورمې امنیتي حوزې پر اووم ماموریت حمله وکړه، او مخکې تر دې چې ماموریت ننوځي د پولیسو لخوا ووژل شول. د امنیت د امیر په وینا تر دې پیښې سمدستي وروسته درو نورو حمله کوونکو د ښځو د چادروي څخه په استفادې د همدې حوزې پر مرکز حمله وکړه، چې د څو ساعته مقاومت وروسته درې سر حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول. د امنیت د امیر په وینا په دغه حمله کې دوه پولیس او یو د ملي امنیت سرتیری وژل شوي او دوه سرتیری ټپیان دي.
دوه نفرو ځانمرګو غوښتل زموږ اووم ماموریت ننوځي، چې د دې دخوا څخه زموږ پیرهدار په شهادت رسیږي، وروسته د هغه دې ننوځي زموږ دوهم خط، یعنی پولیس مو چمتووالی درلودی، ځای پر ځای دواړه د پښو څخه وغورځول، مړه یې کړله، چې دوه مله سلام ورسره پرته ده. په هم زمان کې چې هغه اووم ماموریت هم د څلورمې امنیتي حوزې مربوطې، بیا پر درېو پنځلس هم زمان دې څلورمې امنیتي حوزې ته د زرنج په واسطه چې واښه پښکې کې دي د ښځو بغرې پر ځان چبو دي درې نفره راځي پر پیرهدار باندې تکان کوي، پیرهدار په شهادت رسي، وروسته دغه د مقامت او زیاده نور منصبینو سره په مقامت تخته کیږي، په حدود درې پاو یو سات دې کار دوام کوي، درې سر نفره مرسوي.
د امنیت امیر وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره پولیسو د حمله کوونکو سره په جګړه کې د احتیاط څخه کار اخستی. په عین حال کې د پیشي او شمیراني شاهدان د پیشي کې صدا سکوي.
نو محمد طاهر د سلمي اوسه اوسدن کې نه زه په کور کې وم، یو ور تکان وسله او زما اندوال بشیر پاوزه کې د نن اوزه ته زنګونه میروال تر پنځه نه پورته کوي، ډیر زنګونه میروال بر اخر از ما بل اندوال تم زنګ وای چې د اندوال کارمنه هغه تم زنګ ورواله هغه جواب نه راکول ولا که معلوم ندی چې اخر معلومات وکول بشیر شهید شو خدای پاک دې وبخښي
ته یو دا وایي وای چې کوچ کوچ شروع سره ګور غسه دی خو دا په راځي ورته نه استو خو دا یې نه مخرسته وای اباله مسره الله کوم چې کوم ویلا کوي ځي سس جاوید خبر کړه
دا په کندهار شهر کې د څو میاشتې نسبی آرامي ورسته لومړی حمله ده د دولت وسلواله مخالفینو د دغه حمله مسولیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وجل کې دوه او ټپ کې دوه ادا کوي
بل خواته د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي د افغانستان کې د غوث ماموریت د ځواکونو د کمانډان روسي سرګندونه ردوي د دې ځواکونو کمانډان جنرال کیمبل ویلي چې هر میاشت افغان امنیتی ځواکونو څلور زره کسان خپلې دندې پرېږدي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کموالی د سرتیرو زخمي کېدو یا د سرتیرو د خدمت د پوره کېدو لامل رامنځته کیږي نه دا چې د امنیتی ارګانونو سرتیري دندې پرېږدي خان محمد سیند په اړه رپورت لري
د افغانستان امنیتی ځواکونه دا نه مانی چې ګواکې په هر میاشت کې د امنیتی ارګانونو سلور زره منسوبین خپل دندې پرېدي دا خبره په افغانستان کې د غوث ماتړ د ماموریت قماندان جنرال جان کیمبل په دې ورستیو کې کړې ده د افغانستان د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د جان کیمبل سرګندونه ردوي وای چې د افغانستان د ملي اردو سرتیری په داوطلبانه توګه د دې اردو په لیکو کې شامل او د درې یا پنځه کلونو وروسته دندې پای ته رسیږي د دې وزارت د ویاند مرستيال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د منسوبینو د کموالی لاملونه په جنگونو کې د دوی وجل کېدل ټپی کېدل او یا د سرتیرو د خدمت د مودې پوره کېدل دي نه دا چې دندې پرېږدي خاغلی وزیري وویل د ملي اردو لیکو ته د سرتیرو د جلب او جذب پروسه اوس هم په عادي بڼه پر مخ روان ده
څوک چې دا طلب راشي و سوال پوسټه کله چې درې کال عسکري وکی د درې کالو وروسته یا بریدمن د پنځه کالو وروسته هغه ترخیز اخلي نو که چېرې موږ دا په طلباتو کې ونیسو شهید او زخمی او څوک چې غیر حاضریږي دا ټول سره جمع کو ممکن د 2000 3000 4000 دا درست وي دا دایمي شمیره نه ده ممکن په یو میاشت کې زرته نه وي په بل میاشت کې ممکن شپږ زرته نه وي دا په دې معنی نه ده چې د وسوال پوز نه د سرتیری تښتیدلی دي
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د غوث ماموریت د ځواکونو قماندان جنرال جان کیمبل ویلي چې هر میاشت د افغان امنیتي ځواکونو سلور زره منسوبین خپل دندې پرېږدي جنرال کیمبل دا هم ویلی چې دا سرتیری په مسلسله توګه جنگیږي حال دا چې مناسب ځای او مناسب خواړه نه ورسیږي دا هم ویلی کله چې دا سرتیری کورونه ته لاړ شي برته خپل دندو ته نستنیږي په عین وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې له تخنیکی ستونزو او په جنگونو کې د پولیسو له وژل کېدو او ټپی کېدو انکار نه کوي خدا نه مانی چې د دې ځواکونو له لیکو څخه هر میاشت سلور زره کسان تښتي د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مسلې زایات اصلې چالشای که ما در نیروهای امنیتی افغانستان داریم
په امنیتی ځواکونو کې د ضایعات لامل هغه امنیتي ستونزې دي چې تل مو له خپلو متحدینو سره مطرح کړې دي زموږ امنیتي ځواکونه له هیواد څخه په میړانه دفاع کوي په دې لاره کې ضایعات هم رامنځته کیږي خو دا چې ویل شوي چې په هر میاشت کې له دې ځواکونو څخه څومره کمیږي اوس پرې تبصره نه کوم
د افغان امنیتی ځواکونو له لیکو څخه د سرتیرو د تیښتې خبر په داسې حال کې خپریږي چې اوس مهال دا ځواکونه د بهرنیانو له مرستې پرته په ټول هیواد کې له مخالفینو سره جنګیږي کارپوهان د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د سرتیرو د تیښتې لامل د ښه مدیریت نشتوالی او سرتیرو ته د کافي مالي امکاناتو نه برابرول ګڼي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
از کابل تا تابرد
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
دوستانو خبرتی همو دا امریکا غد آشنا را لیو آوری دا زمو غگل ازاده را لیون آوری دا افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه مشرانو کار پریخه تر دې درې ورځې مخکې د قطر دفتر مشر دی ویلامی په ترڅ کې ویلی و چې لمشه استعفا کړي خو په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لری کېدو هڅې روان دي احمد شیبر په اړه رپورت لري
طالبان وایي چې د دوی د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو استعفا وکړي دي د قطر د دفتر مشر طیب اغا د دوشنبه په ورځ د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له امله کار پریښی و د طیب اغا له استعفا وروسته طالبانو ملا عباس ستانکزی د قطر د دفتر د مشر په توګه اعلان کړ په هغه بیان کې چې طالبانو د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی او فرانس پریس اژانس ترلاسه کړی دی، د دوی پخواني ډیپلومات عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې را پیدا شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن رحماني او مولوی عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې ملا منصور دوی او د دوی ملګرو ته د منلو نه دی او دوی د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشرۍ وړ ګڼي. ملا حسن رحماني وایي
د امت او د ملت دا غوښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک ورته کې هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار ځواکار وي او زوی ځوان دی کار کولای شي چې یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري او شش مجاهدین په څنګ کې خدمت وکړي.
دا سره پور نه خبره شوې دي چې شای نن طالبان په پاکستان کې غونډه وکړي او د مشرتابه د غرابي مسله وڅېړي. تیره اونۍ طالبانو په خپلې ویبپاڼه کې د وی غونډې یو ویډیو خپره کړه چې په ترڅ کې ملا اختر منصور د مشر په توګه ټاکل کېده، خو د غونډې ګڼو برخوالو له دې سره مخالفت کاوه او شورې جوړ کړ. فرانس پریس اژانس طالبانو په وینا خبر ورکوي چې ملا اختر منصور د ملا محمد عمر له ناسکه ورور ملا عبدالمنان سره تیره ورځ ولیدل او له هغې په کلکه وغوښتل چې د ته بایعت وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو د راپیدا کېدو له امله تیره اونۍ له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو دوهم پړاو وځنډېده، خو اسلام آباد روانه اونۍ کابل ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دا خبرې بیا پیل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله پیل شي.
اخوا په کندوز کې د پاکستان پر ضد پرون مظاهره شوې ده. دا چې په دې مظاهره کې مظاهره چیانو څه ویل، اولې مظاهره کړې ل اجمل اریان نه به وو.
په کندوز ولایت کې په لسګونو تنو د مدني ټولنو فعالانو، دینی علماو، د ولایتي شورا غړو، د ښوونځیو استادانو، ځوانانو او قومي مشرانو د پاکستان حکومت د دوه مخي سیاست پر وړاندې لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو چې شعارونه یې هم له ځان سره لیږدول، پر هغو لیکل شوي وو چې موږ د پاکستان پوځیانو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې زموږ پر خاورې باندې د خپلو راکټو بریدونو ته د پای ټکی کیږدي، که نه د افغان ولس له کلک غبرګون سره به مخامخ شي. دغو لاریون کوونکو د افغانستان په حکومت غږ وکړ چې باید د پاکستان پر ټولو سیاسي دفترونو باندې بندیز ولګوي، څو چې پاکستان د افغانستان ولس او حکومت وړاندیزونو ته غاړه نه ویښي. څو تنو مظاهره چیانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د منډ مملکت بنسټیز اقتصاد له منځه ولاړ، منډ او تاسو نه نور ټول سهولتونه له منځه تللي، د دې لپاره ځوان کوو چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړو. دا حالت په منډ او تاسو باندې خارجي مداخلو چې د دوی په د ټول نه ډیره مهمه مداخله د پاکستان د نظامی حکومت لخوا نه کیږي، د دې د لاس نتیجه ده.
د ملل متحد غواړو تر څو دغه د پاکستان دغه راکټي عملات بند کړي او کنه موږ د افغانستان ټول ځوانان دې ته ماده تو چې دې ته د نشکنه جواب ورکړي.
زه د حکومت نه په کلکه غوښتنه کوم چې د پاکستان د راکټي بریدونو په مقابل کې ورته عمل وکړي او نور پرې نه دي چې زمونږ په مقدسه خاوره باندې د دوی ناپاکه د نظامیانو راکټونه ووریږي.
لارین کوونکو همدارنګ د ملګرو ملتونو پر دفتر غږ وکړ څو د پاکستان د مداخلو او د راکټي بریدونو مخنیوي وکړي. دغه لارین کوونکو په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو یعنی د یونما دفتر مخې ته ورغلل او د یو پریکړه لیک په صادرولو سره مظاهره پای ته ورسوله. اجمل اریان، ازادي رادیو، کندز.
د هند په مرکز نوی ډیلی کې نن د انرژي په اړه د دوه ورځنی کانفرنس دوهم ورځ ده. په دې غونډه کې افغان چارواکي غواړي چې هندي پانګوال وهڅوي څو په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. تیر ورځ کانفرنس د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر او د اوبو او انرژي وزیر خبرې کړي. د دې چارواکو د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې اورو.
په نوی ډیلی کې د انرژي د تجدید د دوه ورځنی غونډې نن دوهم ده. دا کانفرنس د هند د صنایع او سوداګرۍ د خونی د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په کابل کې د هند سفارت او د متحده ایالاتونو د پرمختیایي چارو د ادارې یا یو اس ایډ له لوري جوړ شوی دی. تیر ورځ د غونډې ته د افغانستان دوه وزیرانو د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دوراني ویناوي وکړې. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټ اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل
آقای عثماني وزیر انرژي و آب و آقای درانی وزیر
شغل عثماني د انرژي او بو وزیر او شغل دوراني د کلیو پراختیا وزیر چې دوی د تجدید وړ انرژي د امکان پاړه چې په هغه کې بادي انرژي د اوبو انرژي او وزوی انرژي شامل دي خبري وکړي او د دغو انرژيو د تخنیکی اړتیاو پاړه وشخیدل. دوی له دوه سیوات هند څخه چې په دې برخو کې د سیمه او نړۍ په کچه د پام وړ تجربه او تخصص لري د مرستو او همکاریو غوښتنه وکړه. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د غونډې برخوالو ته وویل چې د انرژي د تولید په برخه کې د افغانستان اورونه پانګوالو ته پرانیستي. علي احمد عثماني ټینګار وکړ چې انرژي د سیمه د ثبات لپاره مهمه ده. د افغانستان د کلو پراختیا وزیر بیا هندي کمپنیو ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. د دوراني په وینا افغانستان د پانګونې لپاره خورا ښه شرایط لري. د نوې ډیلی په غونډه کې یو شمېر افغان سوداګرو هم برخه اخیستې ده او د افغانستان د برېښنا ریاست اجرایي رئیس احمد رازق سمدی وویل چې افغانستان غواړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې برېښنا چې اوس 30% ده 15% ته زیاته کړي. د سمدی په وینا دا کار هغه وخت ممکن دی چې افغانستان په کور دننه د برېښنا لپاره ټکنالوژي ترلاسه کړي او په دې برخه کې د افغانستان سترګې هند ته دي چې د افغانانو ملاتړ وکړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لومړي مرستیال اشرف حیدری وویل چې افغان پلاوی به نن د غونډې ترڅنګ د انرژي چینو مرکزونو ته ورشي. محترم وزیران به نن یو شمېر تحقیقاتي او د انرژي د تولید مرکزونو ته ورشي څو د دوه سیوات هند له تجربو څخه ترلاسه کړي څو بیا په دې برخه کې دواړه خواوې په راتلونکي کې همکاري سره وکړي. په دې غونډه کې د هند سوداګرۍ او صنایعو خونو هغو هندي سوداګرو ته د ګډون بلنه ورکړې ده چې هغوی د انرژي په برخه کې پانګونې ته لیواله دي. د برېښنا په برخه کې افغانستان سره د هند لوی پروژه د سلما د بند پروژه ده چې په روسیو کې کار بشپړ شو. پر دې پروژه هند 300 میلیونه ډالر لګولې دي. د سلما د بند پروژه د 240 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او ټاکل شوی ده چې لدې بند به 15000 هکتار مځکه خړوب شي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستانی پوځي هليكوپټر چې د هوا د اردو جګپوړي پوځي افسران او پوځي ډاکټران پکې سپاره و د خیبر پختونخوا په منسيري سیمه کې سقوط کړي. په نتیجه کې د جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون لګتل لګدول سپوچيان مړ شوي. چارواکي وایي د پیخه د پنځم په ورځ ناوخته شوي. دا د پوځي هليكوپټر د نسکوریدو نور جزئیات به له پیخوره د زبیح الله شفق پر رپورت کې وایو.
د خیبر پختونخوا ایالت په منسيره کې د پاکستانی پوځ یو هليكوپټر نسکور شوې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د افسرانو په ګډون لګتل لګ دولس پوځیان وژل شوې دي. د پاکستان امنیتي پوځي چارواکي وایي د پنځم په ورځ نه وخته د پاکستانی پوځ یو ام آی ولز ډول هليكوپټر چې د هوائي امبولانس په توګه ترې کار اخیستل کېده راولپنډي څخه د پاکستان غرنۍ سیمې ګلګت بلتستان ته روانو چې د خیبر پختونخوا د منسيره ولسوالۍ په مهار نومي سیمه کې نسکور شو او په کې ناس دولس کسان وژل شو. یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په وژل شو کې د پاکستانی پوځ د 15 جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون یو شمېر نظامی ډاکټران او د پیلوټان شامل دي. چارواکي وایي چې دغه هليكوپټر په ګلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ د یو ټپي سرتیري درمنل لپاره نظامی ډاکټران ورول چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تخنیکی ستونزو له امله نسکور شوی. منسيره د خبر پختونخوا لري پرته غرنۍ تفریحي سیمه ده چې د دې الهت مرکز په خبر شمال ته د 220 کیلومتر په واټن کې پرته ده او هر کال ورته د پاکستان او نړۍ له بیلابیل سیمو زرګونه سیلانیان ورځي. د منسيره یو ځای اوسیدونکي د نوم غږ نه خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هليكوپټر په یو غرنۍ سیمه کې نسکور شوی چې خای مرستندوی عملیات او د پیخله زائد مړ وستل به ډیر وخت واخلي. د چارواکو په خبره ظاهرا د هليكوپټر د تخنیکی ستونزو او د خرابې هوا له امله سقوط کړي او د ترستی په خسرک پکې نه لیدل کیږي. دا پروان 2015 میلادي کال کې د پاکستانی پوځ دویم هليكوپټر د چنسکوریږي. تر دې مخکې د روان کال د مې په 8 منټه هم د پاکستان دور دیو ام آی ولس ډالر روسی هليكوپټر نسکور شوی او چې په نتیجه کې د هیواد لپاره د ناروې او فلیپاین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملزیا د سفیرانو د مېرمنو په ګډون لګتل لګو کسان مړه او د پولند او هالند د سفیرانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان شوي وو. تر دې مخکې پر همدې ورځ د خیبر پختونخوا د چترال د مستوچ په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوځ یو هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې وه چې په ترڅ کې د پوځیانو په ګډون دیارلس کسان ټپیان شوي وه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر صدر اعظم نواز شریف او نورو سیاستوالو د هلیکاپټر د نسکېرېدو په نتیجه کې د پوځي افسرانو په مړینه ژوره خواشیني ښودلې او صدر اعظم شریف د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی.
بلخوا د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په لواړه منډي سیمه کې د سغدریزه وسلوالو په یو مرکز تازه برید کړی چې چارواکي وایي لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال پکې وشل شوي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو نهم او د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته لومړی برید دی. البته د مړینې د خبر تر اعلان وروسته لومړی برید دی. اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی کابل امنیه کمانډانی وایي په کابل ښار کې د تیر شپې په 14 کې لک تر لږه اته کسان وژل شوي او تر 122 زیات نور ټپیان شوي دي. دا 14 د کابل په سیاسنګ سیمه کې شوې ده. د پیښې قربانیان ټول ملکی وګړي بلل شوي. د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو کار پرې خود. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان لالاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې بي پلوټ امریکایي الوتکې په قوایلي سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیر ورځې د ځان وژونکو برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. او روسی روبل دروان میلادي کال لا پایل راو روسه تر بل هر وخت ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزخ ل لاس ور کړي. دوستانو دا ازادي رادیو دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. دا خبري مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام تر زو یو کله زرغه ګونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لا یاد مباسي چې یوسف خان ززرانی د کابل په استودیو کې لامل مسره لري. تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. خو اوس یو کله زرغه ګونه
یو کله زرغه ګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې د نسیم لمړنی ورسته د احمد مایبیت ټول کلی شورولې دی. ډېر ځوانان له غیر قانوني کارونو څخه بیکاری ته شوی. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ولی جان د څه اندېښنه کوي.
پردی ملک
پریتی پټی نه خو وګورا ګرځولې سم لاله
زبدل ته پدې پوله کېنم. ها یعنی خیر دې کله پردی ملک نه نسې را ګرځولې. ها
لاله پلان جوړ چې سړی هرته شي یا داسې کارونه ډیری کې چې د سړی په پام هم ورته نشي.
دا خبره در سره منم. هر وخت نو داسې نه کوم چې یوازې بخپل خبر منم.
ښه خیر وسې لاله.
ته ښه وای. ستونزې مو ډېرې دي. ته اوس د احمد زموږ خورۍ ته ګوره چې په کار پسې وتی و آخر په څه حال راغی.
ښه وایې نه سه لاله. چې سړی نه وایي باید هم ووایي. وطن کې مو معیوب خلک ډېر دي. خو احمد داسې کار کې معیوب شو چې اوس له شرمه چاته ویلی نشي چې دا لاسې چیرته او څنګه پرېشو.
ولې جانه زه د صابر او ښیدې سادګۍ ته حیران یم چې زوی ویلې کار ته ځم د دومره م نه ویل چې چیرته او له چا سره کار کوي.
توبه
د دې پټي هم دومره اوبه بس دی والکه هم دې وروستي پټي ته اوبه واړوه
دغه دې دستي لاله نستا لاله کوم هغه نور ځمکه داوی نه وه اوس به مو دا پټی وروستی نه وه
او په پښیمانۍ څه نه جوړېږي زه هم خفه یم سږ کال به مو نه غنم بسي او نه هم جوار او شاغه هم په کلونو بندي سو
لاله شاغه خو په کلونو بندي شو نو زموږ دا ځمکه به همداسې دوایي پاتې وي
نو چې شاغه بندي وي دوا به له چا سره کوو چې دا ځمکه زموږ ده خو هغه دی وینې یې چې د هغه کسانو په ځمکه د پخسې دیوال راګرځولی
رښتیا لاله کومې پیسې چې شاغه درکړې وي هغه هم درسره دي او که نه
نو څه پې وکړم
یو ځل به ولسوالۍ ته ورشو ورته وبه وایو چې موږ د خپلې ځمکې دوا بیرته شروع کوو چې څه به موږ ته ووایي
بس که مورې
خدایا کاشکې دې دا ورځ نه راباندې لیدلی
بس که مورې دلته د نور بندیان هم غږ اوري
اسلامه زویا نورو بندیانو به هم د خپلو میندو او خویندو ژړاوې اورېدلې وي
مورې نو ته اوس ولې ژاړې زه خو له بنده خلاصېږم
څنګه ونه ژاړم ته خو اوس هم په همغه توره خونه کې
ای مورې چې په توره خونه کې یم یم به نو تر یو څو وخته پورې ما خو له ځان نه دفاع کړې
زویا په دې خو ټول عالم پوهېږي چې ستا ګناه نه ده
نو په دې به هم پوهېږي چې هر ځل مې پلار زما ژوند راته تباه کړی
اسلامه زویا پلار دې هېڅکله ستا بده نه غوښته خو
څه مورې غوښتل یې چې په خپل زړه راته کوژده وکړي ګلالۍ مې له لاسه ووته نسیم باندې د غلا تور ولګوه هغه یې زما دښمن که ان تر دې چې زما په وژلو پسې راغی و مورې قاتل شوم قاتل
داسې مه وایه زویا هغه دې نن خو محکمې م وویل چې ستا ګناه نه وه
دا د لومړۍ محکمې پرېکړه وه دوهمه محکمه لا پاتې ده هغه سړی اوس هم دوا کولی شي
کوم سړی زویا ولې به دوا وکړي
دا غلک پلار
کاکا د ګلالۍ خسر
او هر څوک چې دی د هماغه نسیم پلار قاضي ورته وویل چې په همدې شلو ورځو کې د دویمې محکمې د غوښتنې حق هم لري
وای خدایا کاشکې خو د پلار په کور وای ګل آغا د کره خو به ننواتو ته ورغلی وای
نه مورې دا کارونه ګټه نه لري او زه هسې هم ژوند ته نه وسېږم هغه کور او کلی نور ما نه پاتې دی زما له لاسه د ګلالۍ ژوند هم خراب شو
اسلامه تا د ګلالۍ د ژوند د ښه والي لپاره کور او کلی پرېښی و
مورې ګلالۍ به اوس څنګه وي زما په هکله به څه فکر کوي
ستاسې د ملاقات وخت پوره شو
ښه ځم بس پنځه دقیقې نور
نه نه نور اجازه نشته
اسلامه لاړم زویا ډوډۍ دې سمه خوره جامې دې هم بدلې که ای ناجې خورې زړه مې له وینو او سترګې مې له اوښکو ډکې دي
هو خورې پوهېږم خدای دې له نورو غمونه وساته
د زوم غم مې لا تازه و چې د زوی په جګر خونیان وخته شوم
هو موږ هم چې خفه شو ډېر خفه شو د نازنینه خو په ډېرې ژړا ستونی کېناست
ناجي ستاسو له کوره خو زما د زوی پوښتنه ته هېڅوک رانغله دا ولې
هغه
که په دې خفه یې چې د اختر جوړه مو رانوړه ګیله مو په ځای ده څنګه به مې جوړه راوړې وای خلکو به راته څه ویل
نه همیرا جانې خوله مې دې ماته شي که داسې ووایم داسې به څنګه وایو ته په خپله په څه حال وې
ناجي نن هم له مجبورې ورځې راغلې یم یو څو پیسې مې له یوې او بلې خوا نه پور کړې
ولې د څه لپاره
د واده لپاره که نه احمد زوی مې ډېر مات شوی نه څه خوري نه څه وایي یو ځل د خسر ته ورشه چې څه وایي
ښه ور به شم
ناجي دا نازنین انګور مې څنګه کوټې ته نه راځي چایم تا راوړ
نه پوهېږم ښه زه به ورشم قادر کاکا ته به ستا خبره وکړم ته دې تر هغې چای در واخله
ښه سمه ده دا چنی به ناروغه وی که چنگه چیز کوتی ترانغله نو بیاوی ستری میشه خود سنستره گیره چه خبره خوبه وی ناجی خسر ده چه ویل؟
همیره خسر میویل چه ده ده خسو خبری ندی که واده خواره ناری نمراولی گی
نو تا ولی جدلی؟
ولی جان الول سوالی ندی پا منده منده راوستم اوز خونه کرار زن خود اغا دی راور سیدو
بس یو چوگ آمه نورم لازن اغا دی یو تن دوونه لانده ناس دی نور توک ندی را بلی
زیم وینم چکه در توام چله گروزه
گل ماما ده گریشتی ها را بانده وای دا بیلاوز انسان نه نخوشی گی وقت مو یا ورد خود رای و اوزه راغم بل وقت
راسی راسی لگ زرزر راسی دیر انتظار مرا بانده وکا خپویگه چه انتظار سختم دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستری مشه پخیر آغلی
او بخه جمیل ارور او رسواله که لگ وزن دیدو کم سران وقت سر مچه کار و اغا نشو بی و تای و اغا تا پتا ما و ترسو چرا آغای
او چه خمات هم پتا ما شو
خواه چیر تا دی نور ملگری سوک ندی راغلی
راغلی و نور کیسه رستا در تکوام
نه نه اول دارا توی چه تاسی تا وکڑ نظری را سر کوای او کنه
زبخ پل خبری در تا وکم خوتا اول دارا توی چه ستاسو دوارو دعوه پا چرانوالهی که چنگه شوا؟
نمو پریدینو، زبای زر زر در دوهیم ما تایویل چه ستا دوکان دغلا شوی مال تاوان با شاغا در کهوی، نه غغلا
او ما تا چرانوال اوهیل چه لخپل وکیل سر مشوره وکن لخپل دعوه شروع کهی، دا خبره دا شاغا پا بندی تو پوری عده نلری
خا خا
تاسی چه وکره؟ ولی جان دل مشوره سر راغلی است کتش لست
رورا، تاسی چی ناوخت کر؟ ما د ټول نظرونه لزان سره په دې کتاب چا کې ولیکل اول به د ملنګ نظر درته وایم
ښه ملنګ څه ویلی
ملنګ وایي چې که اړتیا وي زه په خپل دوکان کې ولی جان ته ځای ورکوم چې زده کړې ته هلکان هلته راشي
ښه بل
سید وایي چې زه به له کوره یوه آره او رنده در وړم او خدای داد وایي چې زه به یو چکوش او څه میخونه او میخچې راوړم
خا ټول دی خیر ویسی خو خی ویلی چې واده آسان دی ټکو ټوکی ګران دی
ستا دې متل ته ورته بل متل راته را یاد شو وایي کار آسان دی پایلې ګران دی زه فکر نه کوم چې په دې لږو امکاناتو د نجاری کار شروع کړی شو
د مشرانو څه د مرستې غږ نه دی کړی
پخه خبره همدا ده ګل ماما ده که مشران په داسې کارونو کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي دومره ستونزې به نه وي او پاتې شو نور ځوانان هغوی هم دومره کولی شي چې د نجاري زده کړې ته ځان تیار کړي
هی هی جمیله چې یوې خوري نور ورته ګوري د اسمان کاڼي دي پی اوري
ښه ښه جمیله دا پلان خو مو لکه چې ناکام شو
نه دومره زر ناکامي نه منو
بله درنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 43 دقیقې د تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې یو سلو لسمه برخه واوریده اوس تر 9 بجو پورې د ونې سوال پاړه د قدرمن میلمه سره ژوندۍ بحث لرو او پاړه یې ستاسې نظرونه خپرو دا ونې په دې غږیږو چې په ورځنیو چارو کې له ځوانانو سره د مشرانو مرسته او لاسنیوی څومره مهم دی دا بحث د قومي مشر او ټولنیز فعال حکمت الله حکمت سره څېړو زه یوسف زدران یم او په تخنیکی چارو کې را سره رامین کاکړ دی چې تاسو اوریدونکو ته سلام وایي او ستاسې اړیکې زموږ سره وصلوي حکمت صاحب د مشرانو او کشرانو په اړیکو خبرې کوو دلته هم تاسو مشر زه کشر په همدې اړه اوریدونکو زموږ صمیمیت هم اوري په هر صورت خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشه
مننه
او درنو اردن کوستا سی غیږیس پیغامونه هم را رسیدلی خو ستا سړی کو ته په دې شمیرو منتظر یو 0999203540 بل شمیره ده 0982215550 غله حکمت صاحب زمونږ ځوانان لګن ستونزو سره مخ دي لدی نمونه یو نمونه په کورونو کې هم ډیره د احساس وړ د پډرام کې هم ورته اشاره شی و د ځوانانو او مشرانو ترمنځ اړیکه باید څنګه وي بلومو
بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم یوسف زدران میں قربہ او دی تخنیکی چارو کاکل صاحب تا او دی رادیو اردن کو تہ آزادی رادیو اردن کو تا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات وائم
وعلیکم السلام
زی ارتباط بنی رنا واچوم یو سو ویل لرم الحمدللہ دی افغانستان دی مسلمان افغانستان د مسلمانانو کور دی نو وخت چې د مسلمانانو کور کور دی نو دولت د ځوانان اکثره اسلامي عقیده اسلامي پوهه لري د اسلام دین دین د چې انسانانو ته لارښوونه شوی دا تګلاري د اسلام د دین کې ټاکل شوی دی ان ټاکل شوی دی نو په دې ارتباط باندې دغه باندې به خبره اړویدونکو ته وکړو چې د اسلام دین د شدا لارښوونه کړی ده په دې باندې عمل کیږي په دې باندې مثلا کارونه اجرا کیږي مثلا
په همدې اړه باندې د پار صورت د ځوانانو او هغه د مشرانو رابطه به څنګه وي د دین له نظره د احترام له نظره د ټولنې له نظره او په الحال دا رابطه په افغانستان کې څنګه ده په ډراما کې هم دا اشاره شوې چې کچېری مشران د ځوانانو لسنیوي وکړي نو ډېری ستونزې حل کیږي
دو خبر درزم چوٹی کی تو اشارہ کوم حلال و حرام مشروع نا مشروع پاک و ناپاک حق و باطل خو بد دی هر چا حقوق په اسلام په دین کې ټاکر سوی دي نو کچیر ته ځوانان زموږ اسلامي ځوانان زموږ د الحمدلله اسلامي عقیده لري خو اسلامي پو هم باید تر سره کین اسلامي پو ته زده کړم باید وکي چې دغه شی وو پیژنې د اسلامي اصول وو پیژنې نو په اسلامي اصول کې بیا مشران او ځوانان دا سره تړلې دي مشران به په کشرانو باندې شفقت کوي او که ځوانان به د مشرانو خبرې ومني دستور باخلي دغه به احترام ساتي دغه هدایت مطابق په کورونو کې په فامیلونو کې به کارونه اجرا کوي
همداسي ده احمد اړیکه نیولې د کاپیسا ولایت څخه هغه نظرم په خبرونه کې شامل وو احمد جان په خیر راغلی خبرونه تستړي مشي بله د احمد اړیکه زمونږ سره وشلې دا وبخی چې منتظر پاتو یو بل اوردون کې اخلو تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم زینه ماړکې نیولې مهرباني بله
توخی هم د زابل ولایت تشازیل او پولیس سره په تماس کې
انسان
من او تاسو ټول اوردون خپل د مينې د سنامونو
او ډیر په خیر راغلې ډیر مود پس څونه نه وي مهرباني په خیر راغلې ستړي مشي په دې امید چې خوې مهرباني
مننه تاسو خو ډیر انتخاب کړی دوی ځوانان باید خپل کړندار د مشرانو پر نمایي کې باید پر مخ بوځي لکه څنګه چې ټول او شریعت او عقل ټول دا وایي چې باید کثر د مصر پر قیادت لاندې په اسلامي رڼا کې لکه څنګه چې محترم مهرباني وکړي پر مخ بوځي نو خو بدبختانه چې زموږ ټولنه نن په داسې عصر کې ځوانان واقع دي دا کله بوده کلی دی وطن کې امنیت نشته مکار نشته بیکاری دی خدای دې کوي چې زموږ وطن کې سوله راشي او د سولې پر وړاندې ټول کارونه پر مخ ځي او د مصرانو زخم دا هیله ده څنګه ځوانان دا چې وروځي چې هغه له بدو کارو له بدو فلمو له ټولو ذخیره وګرځي او باید تعلیم کې اول واسب شنه باید الله کا کاته ماجد تو ورسی الله پو وی و وای
بله
بعد لا غنیر علم او اصل علم البته پر ټول مسلمانان د اول دینی دی اصلي نو باید چې هر څوک عالم شي بیا ان شاء الله پر بدو کارو باندې اقدام نکړي څه کارونه سر
مهرباني
نن زمانہ د سیاسي د غربي نړۍ کلتور مو په وطن کې دی ریواج د کلمونه دا ډول ډول د فرنس سری او لنګ کالی سر سرونه خدای دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي تاسو ته توجه وکړئ
بله تو خو سب ډیره زیاته مننه ستاسو نظر او کڅه ما وختل پښتنه وکم خو تاسو نظر او بیان کړ خیر اوسه بل اوردونکو نه به اتمن مونږ پښتنه وملرو مهرباني یو بل اوردونکو هم پلان کې تر سره مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او څه ویل غواړئ بله
سلاری زازای مرورا
زازای سب لکم زی نداری کنی ولی بله
پکتیا ولایت
پکتیا نمری کنی ولی میره بانی ستاسو عمر څومره ده او موږ د ځوانانو مشانو پر رابطه باندې خبرې کوو په دې اړه باندې
زما عمر خو تقریبا پنځه شپږیش کاله دی خو زه زما نظر دی چې سبا چې کومې ستونزې موږ ته جوړې دي ټولې دا د مشرانو نه جوړې که د کور نه دي که د کلي نه دي که د نږدې مال په سطحه دي د ټول تلفات ځوانان خوري هر د ځوانانو ده نو زما د دې مشرانو نه هیله ده چې بسکې ځوانانو قطر نور مه کوئ یعنې که د حکومت طرف نه دي که د طالب طرف نه دي ټول ځوانان نه دي هغه زمونږ کومه ده هغه د مې نه روانه دی خو ښه بېغمه ناستې که په کورو کې که په کلو مشران وي که د کور مشران وي که د یعنې د ملک مشران دي خو ښه بېغم
زازای سب ډیر زیاته مهرباني ستاسو نظر موږ له پکتیا نه شامل کو په همدې موضوع باندې حکمت سره هم بحث کوو له میلمه سره یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او عمر مو څومره دی او نوم مو څه دی وعلیکم السلام یوسف زدرانی مهرباني
بلې محترم زدران صاحب تا ته سلامونه وړاندې کوم ستاسو درانه مېلمه ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته پښتون یم
قاري صاحب پښتون ډېر په خیر راغلی مهرباني زموږ همیشنی اورېدونکو
خیر وشي ژوند مو په خیر شه موضوع مو ټاکلې ده خدای دې شهادت درکړي زما نظر په دې باره کښې دا دی چې که صدر ته د اسلام سب ډېرې ښه خبرې وکړې واقعان د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چېرې سپین ږیرو پر ځوانانو باندې شفقت کوو او ځوانانو د سپین ږیرو احترام کوئ نو دا بې اتفاقي وو وحدت وو دا به ټوله راځي او که چېرې بې اتفاقي راشي که چېرې اتفاق راشي او شفقت راشي نو بیا به هر سړي ته خپل مطابق کار هم پیدا کېږي نو چون چې افغانان د صلحې او امنیت سږي دي دا اکثره زدران نظر وګر چې د نورو اورېدونکو په بل نظر وي خو زما په نظر د اکثره خشونتونه وو دا بېکاري تر مخالفتونه چې راځي دا ګرده لامل یې بېکاري ده نو که چېرې هر وګړی خپل د مسلک مطابق یعنې زموږ دولتي اراکین یا د هر سړي د مسلک مطابق شغل او کار پیدا کړي انشاءالله تعالی اقتصاد به هم قوي کېږي او دا کارونه دا رقم رقم دي یو دا
بله قاری صاحب مهرباني ستاسو نظر موږ شامل کو بیکاری ته تاسو اشاره وکړه اما بېسوادي عمر سره رول لري که چېرې هر څوک خپل حق د بل حق وپېژني فکر کوم شاید ډېرې ستونزې نه وي مهرباني
بله هو سواد یو ډېر سواد او دانش یو ډېر اهم کردار دی چې افغانان یې ادا کړي سواد وي تعلیم وي پوهنه وي آګاهي وي هر سړي ته به خپل د هر سړی به خپل حق وپېژني او که چېرې ظلمت وي سواد نه وي دانش نه وي نو هر زورور به راځي کمزوری به خوري
خیر اوسئ قاري صاحب پښتون ډېره زیاته مهرباني ستاسو له نظر نه او ستاسو د اړیکې نه او دا چې تل زموږ خپرونې اورې او مهرباني ډېره زیاته یو بل اوریدونکی هم زه حکمت جانه بیا ستاسو په طرف راځو ستاسو په اجازه مهرباني تاسو هم ځان معرفي کړئ کوم ځای نه مو اړیکه نیولي احمدي صاحب ډېر په خیر راغلی ستړي مه شئ مهرباني همېش چې زموږ خپرونه اورئ مهرباني احمدی صاحب تر ډېره پر ډېر افغانستان کې دا ستونزه ده نه یوازې په هلمند کې په همدې اړه د حکمت جان سره خبرې کوو حکمت صاحب زموږ اوریدونکو اړیکو تاسو واورئ د هغوی نظریات او ستاسو نظر قدردانۍ هم وکړه ځاځی صاحب وویلې احمدي صاحب چې تر ډېره د ځوانانو حقوق نه مراتېږي او دا ستونزې تر ډېره ورته د مشرانو پاتې دي مهرباني
زه یوه خبره باید وکړم دا د توخي صاحب هم خبره وه پښتون صاحب دواړو دا خبرې وکړې عین خبرې مثلا خلکو ته اورېدونکو به اورېدلي وي زه یوه ځاځی صاحب خبره دا وکړه درسته یو تعداد مشرانو به څه هغه به یې کړي وي تېروتنې به یې کړي وي خدای د ټول مشران نه یادوي د ټولو مشرانو کورنۍ دې نه یادوي دا خبره به جز وي اوس غلا به یو نفر کوي ټول وطن به ته به غله نه وایو یا به یو نفر به غاصب وي ځمکه به غصب کړي ټولو ته به غاصبین نه وایو یا یو نفر ته به رشوتخور وایو ټولو ته به رشوتخور نه وایو افغانستان خو دېرش میلیونه نفوس لري په دېرشو میلیونو کې ډېرې ښې کورنۍ ډېر ښه مشران موږ لرو خو خو یو دغه تعداد مشرانو چې زاجي صاحب ته هغه ورکو مشوره ورکوم چې په دې ارتباط ټول مشران دي تر تهدید لاندې.
اما هغې په مجموع کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه، په مجموع کې څوک ډېر مقصر دي چې یا ځوانان بیکاره دي یا دوی ته سواد نه دی رسېدلی یا دوی ته یو ډول بل ډول ذهنیت ورکول شوی دی، په دې اړه باندې
ګوره. زه په تاریخ په اوږدو کې که وګورو، تاریخ ژوندي تاریخ ته وګورو او د افغانستان افتخاراتو ته وګورو، د تاریخ په اوږدو کې ځوانان او مشران په ګډه یو ځای د یرغلګرو مقابله کړي، مقابله کوي، خو او په شهادتونه یې ځانونه قربان کړي دي، اتلان شهیدان سوي دي، په لکونو په زرهونو په سواو یعنی په څو دورو کې دا شهیدان سوي دي، شهیدان سوي دي، ټول اتلان دي، هم ځوانان شهیدان سوي، هم زموږ مشران شهیدان سوي. که چېرته ځوانان او مشران دغه تاریخ د ژوندۍ تاریخ نه وای جوړ کړی او ځانونه نه وای قربان کړی، خپلواکي نه وای ترلاسه کړی، نو اوس به وطن به د بل چا په لاس کې.
مجانا تاسو سره بحث لرو په همدې اړه چې بالاخره پړه باید د چا په غاړه وي. بل اردن کې اخلو مهرباني خوشخوی زمنګ سره اړیکه نیولې ده، دا چې کوم ځای نه دی بخپله وایي. وعلیکم السلام مهرباني.
البته زما یوازینی هیله دا ده ټولو موضوع دا موضوع ده کنه،
موضوع د ځوانانو او د مشرانو په رول باندې خبرې کوو، د دوی په اړیکه باندې ټولنیزه موضوع ده. او
نو زما یوازینی هیله ده محترم ځوانانو څخه ده دوی دا د مشرانو ډېر زیات درناوی وکړي او د مشرانو ساتي او مشرانو څخه هم هیله ده. ده
خوشخوی صاحب او مهرباني، ان شاء الله مهرباني اوریدونکو په دې اړه باندې مونږ پیغامونه ورته درلودل. ستاسو څخه هم دا پوښتنه کوم چې ما له حکمت ځان څخه وکړه، د افغانستان حالات ته په کتو ډیره پړه د چا په غاړه چول کیږي؟ آیا مشرانو هغه سي چې په کار و د ځوانانو لاسنیوي کړی دی، هغه سي د دوی سره مرسته کړې ده؟
نه
دی کړی. یعنی بالاخره مشرانو باید څه رول ادا کړی وای؟
ځوانان یې ډېر تشویق کړل صاحب چې تاسو جنګ وکړئ، ځوانان یې ډېر تشویق کړل چې تاسو صاحب دا وکړئ صاحب، چې مشران بعضې مشرانو البته ټولو نه، بعضې مشرانو دا ځوانان جنګ ته اچولي دي او ډېر ته نه یې تشویق کړي چې تاسې د دې وطن لپاره.
ډېره زیاته مهرباني خوشخوی صاحب مهرباني، مننه. مننه ستاسو نظر او د خپرونې وخت کم دی، بیرته د میلمه په طرف زو. حکمت جانه مهرباني په دې اړه باندې اتمن پړه بالاخره د چا په غاړه واچول شي؟ زمونږ اوریدونکو بیکارۍ ته اشاره وکړه، بې سوادۍ ته اشاره وکړه، د دې ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د مشرانو رول څه دی په دې اړه؟
زما پاند باندې په زموږ په ملت باندې، زموږ په اسلامي هیواد باندې دغه تپل شوی جنګ یوازنی علت ته او د خارجانو راتګ یوازنی علت دی چې دا جنګ جوړ کړی، تر څو چې جنګ ختم نه شي سوله به هم نه وي، اقتصاد تر څو چې سوله رانه شي اقتصاد به هم وده نه کوي، ځوانان به تحصیل به هم که تحصیل به یې کړی وي کارونه به نه پیدا کیږي، ولې خو سړک سازي به نه وي، فابریکه به نه وي، مثلا بندونه به جوړیږي نه، نو ځوانانو ته
بالاخره د مشرانو رول په دې برخه کې څه دی چې د ځوانانو دا ستونزې حل کړي؟ فرضاً په ډرامه کې مونږ واورېدل چې مشرانو د ځوانانو لاسنیوی وکړو چې د نجاري او کورس ورته فعال کړي، شاید زموږ ډېر مشران وکولی شي چې د اوبو بند جوړولو ته زمینه برابره کړي، همداسې نورو کارونو ته، د مکتب جوړولو لپاره. اتمن ایا مشرانو خپل رول ادا کړی؟
دا ښه خبره ده چې بندونه جوړ کړي، مثلا یو فابریکه جوړ کړي او بله، خو زه اصلي خبره ده ما په اند باندې دا چې موږ اصلا دولتي چارواکي خپلواکي نه لري، مشران خپلواکي نه لري، ټول تر د خارجانو تر سیوري لاندې دي، خارجان کار ته نه پرېږدي، اصلي عامل دا تپل شوی جنگ ده. خو بیا هم دا خبره چې تا وکړه دا خبره زه هم منم چې ځوانانو دپاره که دغه دموږ تجاران دا دموږ سپینګیري دا دموږ مشران کار وکړي، فابریکې ورته جوړې کړي، یو تعداد کسان په کار کېږي، بیا هم یوه خبره کوم، وخت چې جنگ وي هغه فابریکه به جوړه وي، بله ورځ به خرابه وي، تخریب شوی وي، مکتب به جوړ وي، بله ورځ به تخریب شوی.
د ساتلو لپاره چې کېدی شي حکمت جانه یوه پوښتنه، وروستی نوی حکومت چې کله راغی اراده یې دا وه چې ځوانانو ته زیاته برخه ورکوي تر څو دا ستونزې کمې شي او بالاخره ځوانانو سواد لري. همداسې وشو، ډېر ځوانان په کار باندې وګمارل شو، ولایتونه ورکړل شو، ځینې نورو چا بیا مشرانو انتقاد وکړ. دا زمینه ځوانانو ته بالاخره څنګه باید باید ورسیږي چې بل اخر ځوانان حکومتداري وکړي ځوانان مشرتوب واخلي چتون سواد لري شاید تجربه د مشرانو ډیره وي
ځوانان خو ما مخ کې اشاره وکړي چې ځوانان خو تحصیل کرده خلک دي مشرانو مشورې ته بغوغ نيسي دغه دولت چې تینسوي یا پرای راغله یا په تقلب راغله اوس کومې به مرحله ته شو ورسیدل ټول خلکو ټول ملت سره وعده کړي و چې زه سول راولم او ټول خلکو ته به کارونه پیدا کوم ځوانانو ته به کار پیدا کوم اوس نه ځوانانو ته کار پیدا کیږي لغه مشرانو ته کار پیدا کیږي بس ټول بیکاره ګرځي اته دی خپل لغه چوکي کې ناشتي هغه کوم والیان تر اوسه سرپرستان دي بلوسوالان سرپرستان دي
ډیر زیاته مهرباني یک مجان تاسو سره بس ان شاء الله پراتلونکو خبرونه کې به بیا هم په ځینو موضوعاتو باندې ټولنیز موضوعاتو باندې خبرې لرو لوردونکو څخه مننه چې زمونږ سره اړیکه ونیولې دوی مونږ سره نظریات شامل کړل تاسو څخه مننه چې زمونږ سره نظرونه شریک کړو زمونږ د خبرونه وخت پاتره سیږي بل خبرونه